امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د روسانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د کابل د حکومت ملاتړ کول دي. د پاکستان او قاضي د مخکنی صدر اعظم نواز شریف ته نیولو امر کړی دی او د اروپا امنیتي مقامات وایي داعش لا هم نه دی مات شوی.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته اورو. پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان د مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه مثبت بللي.
عمومی درک زه خصوصا په علماو کې دلته وینم چې په افغانستان کې جنگ ته دوی ورور وژنه وایي.
پکتیا کې خلکو د دودیزې لوی جرګې د راغوښتلو غوښتنه کړې.
چار کلا دا سالات ملک روغلای دی افغانستان کې روغلای دی ینانوی لوی جرګه روغلای
دی او د افغانستان ولسمشر میرمن رول غنی وی زیات شمیر افغان میرمن غواړي چې د خپل ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي. په دې اړه هم رپورت لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اوري او سرتا شقلا رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وای په افغانستان کې د تروریستانو سره د مبارزې تر ټولو غوره لار د افغانستان د حکومت ملاتړ کول دي. ښاغلی سټولټنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پایتخت برسلز کې د روسیې د استازي سره د غونډې نه وروسته کړې دي. سټولټنبرګ وویل چې روسیه او ناتو د افغانستان په اړه یو شان نظر نه لري خو زیاته کړه چې په افغانستان کې سول او ثبات د ټولو په ګټه ده. د خزو د حقونو او ازادیو په اړه د یو نړیوال سازمان راپور وایي ناروی او آیسلند په نړۍ کې د خزو د پاره تر ټولو ښه خو افغانستان او سوریه بد هیوادونه دي. په دې راپور کې د نړۍ په 153 هیوادونو کې د خزو د تعلیم، کار، خزو سره د عدالت، تبعیض، د هغوی د امنیت او په ټولنه کې ورسره د زور زیاتی په اړه پوښتنې شوې دي. امریکا په دې جدول کې په 22 نمبر ده. د افغانستان د پوهنې وزارت په اړه د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې یو تازه راپورټ ښیي چې د استخدام په پروسه کې په فراخه کچه فساد موجود دی او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوۍ پر بنسټ ګمارل کیږي. د دې ادارې یو کمشنر جاوید نوراری په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جدي مسلکي هم دي هغوی کار نسي اخیستی په دې سکتور کې یا واسطه نه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
د دې کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د 40 ډولونو ارزونه کړې ده چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو د استخدام په پروسه کې ښودل شوی. په هند کې پولیس د هغو کسانو پسې ګرځي چې تاج محل سره نږدې یې د سویس دوه اتباع په تیګو او لرګیو وهلي دي. پولیس وایي یوه ډله سړیو، یوه میرمن او د هغې ملګری چې دواړه یې د سویس دي او هند ته په چکر تللي ول د فتحپور سکري کلا سره نږدې چې د اګرې په ښار کې ده د لفظي شخړې نه وروسته په لرګیو وهلي او لاس او پښې مات کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویلي دي چې د ایالتي حکومت نه په دې حق له د راپور غوښتنه کړې. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکار ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ او نیابتي جګړو پر جوړولو تورن کړی دی. جنرال مکماستر وایي چې ایران د عراق، د سوریې او یمن د کړکیچونو په شمول په ټوله سیمه ایزو شخړو کې دخیل دی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر د ټکساس ایالت په لور حرکت وکړي، په سوریې او عراق کې د داعش جنګیالیو د ځپل کېدو په شمول له خبریالانو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
موږ په منځني ختیځ کې داعش ډله ماتوو. هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې اوس دوی د افریقا او نورو سیمو په طرف ځي. کله چې هلته ورسېدل موږ به یې چاره وکړو.
سعودي عربستان او قطر ته د خپل سفر په جریان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کوشش وکړ چې د ریاض او دوها ترمنځ بې اعتمادي او جنجال راکم کړي، څو دغه دواړه هیوادونه په ګډه په سیمه کې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاغ اشناره دو د واشنگتن د ستودن اوریه. د پاکستان او قاضی نن د پنځشنبه پرز د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نیولو امر ورکړه. د امر زکه ورکړ شو چې نواز شریف د فساد په تور محکمې ته حاضر شوی نه دی. قاضی محمد بشیر د شریف د مدافع وکیل نه دا درخواست هم رد کړی دی چې هغه په لندن کې ووسی او محکمې کې د حاضر کېدلو نه به معاف شي. نواز شریف لندن ته د خپلې میرمنې د درملنې لپاره تللی. پاکستانی چارواکوی د امریکا د بهرنی چاروازی اسلام آباد ته د 15 ترګرو نوملړ سپارلای دی. د پاکستان د بهرنی چار وزیر خواجه محمد آصف وایي په دې لیست کې ډیر داس طالبان همشته چې د افغانستان تش په نامه والیان دي او په خبره د ځینو داس کسانو نومونه همشته دي چې ژوندي نه دي. ښاغلی آصف ویلي دي په دې کسانو کې د حقانی ډلې د مشر جلال الدین حقانی د یو زوی نوم همشته دی. په خپل امریکایي چارواکو په دې حقله تبصره نه ده کړې. د سره لیدې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې هغه قوي مرکزونه چې د ډلې د خپل خلافت مرکزونه ګڼل د هغوی د لاسه وتلې دي، خو اروپایان لا هم د احتمالي بریدونو په هکله اندېښنه لري. د هالند د تروریزم ضد د ملي ادارې مشر ډک شوف په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د داعش د خلافت ګډوډېدل د ډلې ماتې معنا نه لري. د اسلامي دولت یادایش ډلې په عراق کې موصل او په سوریه کې عراقه د خپل خلافت مرکزونه ګڼل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت آسیایي هیوادونو ته په رسمي سفر ځي. په دې سفر کې به هغه جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او چین ته لاړ شي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
دا د ولسمشر ټرمپ آسیا ته لومړنی سفر دی. ولسمشر ټرمپ به د دغه سفر په وخت په سیمه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون ان د پرونکو اقداماتو په وجه په پیدا شوی جنجال خبري کوي او په خاصه توګه به په دې غور وکړي چې په شمالي کوریا څنګه فشار زیات کړي چې هغوی د خپل اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. په جنوبي کوریا کې د یو نسل په پوهنتون کې د شمالي کوریا د چارو کارپو جان ډیلوري
وایي about what he is going to do.
دا چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا په اړه څه وکړي د سیمې د ملکونو ترینه ډیر توقعات لري.
او روسي خبردا چې د امریکا د استازو مجلس په حزب الله بندیزونه منزور کړل. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د چهارشنبه پر ورځ د حزب الله پر ډلې نوي بندیزونه منزور کړل. ایران د دې شیعه ملیشو ملاتړ کوي. د استازو د مجلس د اقدام د تهران پر خلاف د جدي اقداماتو یو برخه ده. تمکیږي چې د استازو مجلس بنن په ایران هم د هغه هوا د بلستیک توغندوی د پروګرام په خاطر نوی بندیزونه ولګوي. امریکا په 1990 میلادي کال کې حزب الله د بهرنی تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی و. واشنگتن د همدې میاشتې په سر کې د ډلې د دوه جګپړو چارواکو پر سر د 2 میلیونه ډالرو انعام هم اعلان کړ. د چهارشنبه پر ورځ د سازو مجلس په حزب الله د بندیزونو درې لایحې منظور کړلې. یو لایحه دا ده چې په ټولو هغو ادارو باندې نوی بندیزونه ولګول شي چې د حزب الله ډلې ته وسلې او نورې مرستې ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت هڅه کوي چې د هغه پاکستانی اسلامي ډلو د مشرانو لپاره پر طالبانو فشار وړي چې سولې ته غاړه کړي. د همدې لپاره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو کابل خاریان که هم له طالبانو سره د سولې هرکلی کوي، خو په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالانو سره اندېښنې شته. حکمت سروش له طالبانو سره د سولې او په ورته وخت کې په دغه ډلې د فشار په اړه راپور برابر کړی.
که لایوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي، په همدې لړ کې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د مولانا سمیع الحق په ګډون چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي د اسلامي ډلو له مشرانو سره کتلي. خو بلخوا بیا د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال هغه هیواد ته د 15 طالبانو لیست سپارلی چې باید پاکستان یې پر وړاندې اقدام وکړي. کابل شاریان له طالبانو سره د سولې هڅې ستایي او وایي طالبان باید په دې شرط په افغان حکومت کې شامل سي چې د افغانستان اساسي قانون ومني.
خو طالبان هم دا باید ومني، اساسي قانون ومني. که احیانا په دې کې کوم مشکل وي، کال دوه کاله وروسته لکه څنګه چې حکومت تیر شوی، په دې کې به تعدیل راځي. دا خو د قرآن ټکی نه دی، خامخا به راځي. افغان ټولنې سره برابرېږي، هغه به په عام ډول وي، په اکثریت اعراب باندې به وي.
خو که دغه خلکو چې راته غواړي څنګه چې د حکومتداري کوي اندسې د دوی وکړي لکه مخکې چې دوی کول هغه شیان د دوی لاس واخلي.
د دې لپاره موږ بالکل استقبال لپاره تیار یو، موږ به دوی هر کله دا شکریا ادا کوو که چیرته دوی دغه وینې تویول او دغه عذاب او دغه مشکلات نه لاس واخلي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغان حکومت کې د طالبانو د ګډون په اړه له ښځو سره اندېښنې شته او د همدې لپاره باید د سولې په بهیر کې ښځو ته پراخه ونډه ورکول سي.
مدنی فعالان او ځینې ښځې سره داسې پوښتنه پیدا کېږي، داسې یو ډار ورته خپرېږي ورته پیدا کېږي چې کله که طالبان بیا هم راشي ښځو سره به بیا هغه چلندونه وشي، هغه کړنې وشي چې د طالبانو په وخت کې سویول، او طالبان به د ښځو حقوق ته درناوی نه کوي او هغوی به بېل شرایط لري د ښځو لپاره. نو چې دا خبره ښځو ته د منلو وړ نه دی او دا تشویش باید رفع شي، او په دې خبره کې باید د ښځو ځوانانو سره او هغه ښځو سره چې مدني فعالان دي د هغوی سره کښېني ناستي وشي او هغوی ته هم د سولې په پړاو کې وخت ورکړی شي.
په ورته وخت کې سیاسي شنونکی مشتاق رحیم د طالبانو دغه لیست په اړه چې امریکا پاکستان ته سپارلی وایي چې کېدای سي دغه لیست له افغان حکومت سره په تفاهم تیار سوی وي، هغه وایي د افرادو پر وړاندې اقدام به خاصه ګټه ونه لري بلکې پر ځای باید له پاکستان سره پر سیاسي حل لارو غور وسي.
نو بیا عین لوبه مخته بیایي په مطبوعاتو کې د دوی نریټیو یا د دوی هغه کیسه همدا ده چې د طالبانو خو مشرتابه په افغانستان کې دی او دلته څوک نشته دی، نو دوی د دې کیسې باندې تمرکز کوي. خو زه فکر کوم دا وری د افغانستان حکومت هم فعاله ډیپلوماسي درلودله د امریکایانو سره، امریکایان هم اوس غواړي چې په دې عرصه کې اساسي کار وکړي او بنان د خبرې به کفایت ونه کړي چې دوی د امریکا د فشار څخه خلاص کړي.
که څه هم د دغه لیست په اړه لا بشپړ معلومات نه دي څرګند سوي، خو ښاغلی رحیم وایي چې په دغه لیست کې به تر ډیره د حقانی شبکې ته ځای ورکول سوی وي او د طالبانو د یو شمیر مشرانو نومونه به راغلي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال په دې وروستیو کې د پاکستان د مهمو مذهبي ډلو د مشرانو سره لیدنې وکړې. دا چې په دې کتنو کې دوی غوښتنې په کوم شرط مطرح شوي او پاکستان ته د 15 طالب مشرانو د نومونو د ورکړل شوي لست په اړه څه معلومات لري، امریکا غږ آشنا تلویزیون د زاخلوال سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
دغه لیست چې د 15 طالبانو لیست په نامه باندې یادیږي چې امریکا سپارلی دی پاکستان ته، پوښتنه دا ده چې دا امریکا خپله تیار کړی دی او پاکستان ته ورکړې، که دا د افغانستان دولت د امریکایي مقام په لاس پاکستان ته وسپارو؟
په بخښنې سره د دې پوښتنې د ځواب نه معذرت غواړم. فکر کوم چې مناسب به دا وي چې هر وندې اداره په کابل کې دې پوښتنې ځواب ووایي.
خا پروا نه کوي، د زمنګ مسایل ډیر شته. یو په مجموع کې داسې دی چې تاسو په لند ورځو کې په پاکستان کې د ډیرو مهمو اسلام پالو ګوندونو یا ډلو د مشانو سره لیدنې وکړلې چې د سولې په پروسه کې تاسو سره همکاري وکړي. څومره هیله تاسو لري چې دوی واقعا کولای شي هغه طالبان خصوصا چې پاکستان کې فکر کوي دی او هغه قانی کې چې تاسو سره د سولې خبره تکینی؟
خو تفصیلات ته به مشکل وي چې لار شو څه چې ویل شم. هغه دا دی چې یو عمومي درک زه خصوصا په علماو کې دلته وینم چې په افغانستان کې جنگ ته دوی ورور وژنه وایي، نو دا یو مثبت تکیه ده. دغه درک څخه په استفاده باندې طبعا زموږ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې دوی دی دغه درک عام کړي او طبعا خپل اثر او رسوخ او هم شخصي رابطې او هم د علم د طرف او د مدارسو د طرف هغه کومې رابطې چې طالبانو سره وړي کې چې د رابطه طالبانو سره لري د هغې طرفه کولای شي چې یو مثبت رول د هغوی په ذهنو باندې د صلح طرف ته یې تشویق کېدو کې ولري.
یو چون تاسو د هغه اولې پوښتنې چون معذرت غوښتو، زموږ ډېرې پوښتنې په دې اړوند باندې دي خصوصا د طالبانو په مسلې باندې، ځکه چې تاسو د جمهور رئیس خاص استازی یاستئ او د افغانستان د دولت یوازنی نماینده او سفیر یاستئ په پاکستان کې چې تاسو د دواړو دولتونو ترمنځ په جریان کې، نو ځکه لیدونکي او موږ ټول غواړو چې تاسو نه واورو دا چې څومره امکانات شته چې پاکستان دقیق همکاري وکړي. تاسو بل اخره په مجموع کې د دغه لیست چې سپارل شوی څه معلومات لرئ؟
یا هم ما د ټولې چې درسته ده چې کوم شانجه ته ویلې هغه مسولیتونه لرم، مګر بیا هم هغه کس نه یم چې دغه معلوماتو برخه کې په اصطلاح د سي اي اي کامل ولرم او یې شریک لرم. زه خپل شخصا علاقه مند یم په دې کې دادا چې څنګه ولې شو چې بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مشترک مثبت درک د سولې لپاره پیدا شي، څنګه کولای شو چې د علماو ترمنځ یو مشترک درک پیدا شي، څنګه کولای شو چې دا درک دې په طالبانو باندې مثبت اغیز ولري. زما ټول هڅې په دې برخه کې دي د اړیکو خکولو په برخه کې دوه هیوادونو ترمنځ او د لارې نه یوازې چې په خپل ذات کې دا مهم دي، بلکې په افغانستان کې په جنگ او سولې باندې خپل دا تاثیر لري. زما ټول هڅې په دغه ډګرونو کې دي.
زاخیل واک صاحب، منګه او لیتون کوستاس جواب بیخی دقیق واورید او پوښلو کوم ودان. ډیر تشکر تاسو نه چې دغه مرکه ته د وخت هم را کور ودان. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ځانګړې استازي وي هڅه یې داده چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره په نړیواله کچه یوه اجماع رامنځته کړي. رولان کوبیا نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره یو فرصت ویني. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوی ځانګړي استازي رولان کوبیا چې د پنځمې په ورځ د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې هڅه کوي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي.
My mandate as the special envoy will focus on the regional and international dimension.
خاغلی کوبیا ویل د ځانګړي استازي په توګه زما ماموریت به د افغانستان د لانجې په سیمه ایز او نړیوال آبادو باندې ډیر پام وي. په سرګند په سیمه د سیمه بهر د هیوادونو شچ په افغانستان کې د سولې لاسو ملاتړ کوي. دا به زما د ماموریت برخه وي چې د ټولو هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د سولې، امنیت د ټینګېدو او د خلکو د هوساینې لپاره نړیوال ټولنې یو مثبت او جوړونکي حرکت ته سوق
کړي.
د اروپای ټولنې دغه چارواکي ویل چې افغانستان ته په لومړي ځل راغلي او د خپل سفر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او د افغان حکومت څخه بهر د چارواکو سره کتلي چې دغه هیواد د راتلونکي په اړه ورته هیله پیدا شوې. کوبیا ویل زه د یو لړ مسایلو پاکله چې له چارواکو خو د بیلابیلو اړخونو او حوزو څخه مې اورېدلي هڅول شوی یم. زه فکر کوم ډېره زیاته لیوالتیا د فرصت د کړکۍ چې ممکن به پرانیستل شي په مخ کې د تاک دپاره شته. په اوس وخت کې په افغانستان کې د یو مثبت حرکت دپاره مونږ د دغه فرصت د کړکۍ د پرانیستو دپاره د هرې ممکنې لارې څخه د ملاتړ د برابرولو هڅه کوو تر څو دا فرصت رامنځته شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوي ځانګړي استازي په هغو هیوادو چې په افغانستان کې ښکیل دي غږ وکړ چې د رقابتونو په زیادي ګټکارو کې هغه د همول چې د افغانستان د ګوانډي هیوادو سره به ګټکارو کې تر څو هغوی د افغانستان په کله خپلو پالیسیو باندې غور ته وحسي. د اروپای ټولنې دغه استازي د افغانستان په تړاو د اروپای ټولنې د نوې ستراتیژۍ په اړه ویل چې دا ستراتیژي د افغانانو په ملکیت پر مسلو د پریکړو څخه ملاتړ کوي. هغه ویل چې اروپای ټولنې به په افغانستان کې د حکومتدارۍ، بشري حقوقو، سوداګرۍ، سیمه ییزې سوداګرۍ او د اقتصادي ودې باندې کار وکړي. په دغه خبری کانفرنس کې افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي سره په کابل کې دغه ټولنې سفیر پیری مایودان د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو په اړه ویل چې د کډوالو سره دغه ټولنې چلند دوه اړخیز و. هغه ویل په داسې حال کې چې اروپایي ټولنې د قانون حاکمیت ته پاملرنه کوله، په ورته وخت کې د دې مسلې بشري اړخ ته هم ډېر ټینګ پام اړولی و. سفیر مایودان ویل هغه څه چې په تیرو دوه درې کلونو کې پیښ شوي د غیر قانوني کډوالو د مهاجرت یو غیر منتظره څپه وه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یې د ډېرو سیاسي ګواښونو سره مخ کړل. زه دا ویلی شم چې مونږ په ګډه دغې ستونزې ته غبرګون و، خو چې مونږ د ګلو چې ډېر سخاوتمندانه غبرګون و او ډېرو غړو هیوادو او دغو هیوادو مدني ټولنې غړو د خپل ظرفیت په اندازه غیر قانوني کډوالو ته هرکلی
ووایي.
سفیر مایودان ویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې په هر هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پاتې کېدو امکانات پای ته ورسیږي، هر هغه هیواد باید خپل وګړي چې ورستنول کېږي بېرته په هیواد کې ومني. هغه ویل چې افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل نړیوال مسؤلیت ادا کوي. د اروپایي ټولنې دغو چارواکو ویل چې سفیر مایودان به د افغانستان کورنۍ چارې او رونال کوبیا به د دغه هیواد د بهرنۍ چارو سره ښکیل پاتې شي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ځانګړی استازی د رواني سوي کال د سپتمبر په میاشت کې په بروسل کې کار پیل کړی دی.
دا واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ولسی خلکو په یو غونډه کې د دودیز لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. دغه راز دوی د امریکا متحده ایالاتو هم غوښتي دي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
وروسته له هغه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دوی اونۍ مخکې د دودیزې لویې جرګې د رابللو غږ وکړ، دا د ولایتونو په کچه لومړۍ غونډه بلل کېږي چې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي. د ګردیز په دغه غونډه کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. دوی له اوسني وضعیت د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینۍ لار د دودیزې لویې جرګې جوړولو بلل.
د افغانستان جوړول په دا خبرو باندې نه جوړیږي چې ولته جرګه وکړه دلته جرګه وکړه. دغه یو قانوني اسناد موجود دی، هر وخت پوره چار کله دا مشکل روغلی دی. دا سالات په ملک روغلی دی، په افغانستان کې روغلی دی. ینانوي لویې جرګه یې روغلی دی. هر کله چې له ینانوي لویې جرګه روشي،
د روان اکتوبر میاشتې په 12مه نیټه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم یو خبری کنفرانس ته ویلی وو چې له اوسني وضعیت د وتلو تر ټولو غوره لار د دودیزې لویې جرګې جوړول دی. د پکتیا دغه غونډه په داسې حال کې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبانو قوي ډله ییزې حملې ترسره کړې. غونډې ته ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه درلودل چې ګنې د خپلمنځي اختلافاتو له کبله په افغانستان کې د امنیت په تامینولو او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په کولو نه دي بریالي شوي. قومي مشر صوفي حبیب په دې حکلات داسې وایي:
چار جانبه چې یادوي، امریکا او چین او پاکستان او افغانستان یو لس وارې، اته وارې، پنځه وارې پکې ناست، نتیجه یې ورنکړه. د صلح علی شورا اته کاله کېږي، یوه کاله کېږي، یوه طرحه یې ملت جوړ نه کړه چې دغه طالبان ملامتي که د حکومت صلح نه غواړي. نو ضرورت دته ده چې د لویه جرګه به لکه چې په تاریخ کې ازمایل شوی ده، بیا به یې وازمایو او لویه جرګه غواړو، دا به کوو.
د دغه راټولېدنې ګډونوالو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د مداخله مخنیوي وکړي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره له امریکا متحده ایالاتو مرستې اخیستې، خو برعکس ترهګر پرې روزي او افغانستان ته یې د جنګ لپاره رالیږي.
د سرحد نه هغه خواته د تمویل مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، دغه ځای نه تمویلیږي، اداره کیږي، رهبري کیږي او وطن ته رالیږل کیږي. زما د مرګ او شوبلې لپاره راوړل.
د پکتیانا ننۍ غونډې ته په ځواب کې حکومت تروسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د عزت سیاست پر مخ وړي او په سوله کې ژوند کول غواړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. میرمن رولا غنی په واشنگتن ڈی سی کې د یو ایس آی پی په څېړنیز مرکز کې د افغانستان د میرمنو په اړه اوږدې خبرې وکړې او وی ویل زیات شمیر افغان میرمنې غواړي چې د خپل ټولنې په سمون او پرمختګ کې برخه واخلي، خو لږ تشویق او هڅول غواړي. په دغه بحث کې د امریکا د کانګرس غړي سوزن ډیویس هم ګډون کړی و چې پوره رپورټ یې په ګډه اورو.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی په سوله کې د افغان میرمنو د ونډې په اړه د افغانستان حالاتو او بدامنۍ ته هم اشاره وکړله. میرمن رولا غنی زیاته کړله چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې په حالت کې دی.
د افغانستان خلکو په کافی اندازه تشدد زغملی دی، په کافی اندازه بدامنی او په کافی اندازه غیر یقیني حالت زغملی دی. د زغ ډیر تشدد سلسله لا دا هیواد لرزی. یوازنی لاره چې موږ په خپله ټولنه کې سوله راوستلی شو او هغې ته چې موږ ټولنیزه سوله وایو، هغه دا ده چې د خلکو ذهنیت او کلتور بدل کړو او د تشدد له کلتور نه د سولې د کلتور په لور حرکت وکړو.
د ولسمشر میرمن رولا غنی په ټولنیزه سوله کې د ښځو د ونډې په اړه وویل چې هغوی نورې په دې اړه قرار نه شي کېناستلی چې سوله په خپله ورته راشي. بلکې هغوی غواړي د سولې راوستلو ته کار وکړي. د متحدو ایالاتو د کانګرس غړي سوزن ډیویس وویل پکار د موږ د خزو لپاره خوندي ځایونه ولرو. هغه د امریکا او افغانستان د اړیکو په تړاو د وی پښتنې په جواب کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې زمونږ تعهد د اوږدې مودې لپاره ای چې په دې پوه شو چې اړتیاوې څه دي او د ګډ کار کولو غوره لارې څه دي.
دلاور فیضان صاحب، تاسو د میرمن رولا غنی خبرې واورېدلې د ښځو د نقش په برخه کې چې په سوله کې دوی څه نقش لوبولی سي، تاسو د کوچانو د رئیس په حیث باندې په دې باندې پوهیږئ چې اکثره قومونه په جرګو او مرکو کې ډېر ستر نقش لري، په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو ټولنه څه نقش لوبولی سي؟
زه دومره ویلی سم چې په افغانستان کې ټول افغانانو ته معلومه ده چې د کوچانو ښځې چې کومې دي، دوی ډېرې زیاتې په وطن مینې په جرګو مرکو باندې بلدې او د دیموکراسۍ یو سمبول دي. دوی کولای شي چې نارینه و سره خبرې وکړي، نو د افغانستان په سولې کې د ښځو رول، نو مونږ کولای شو دوی سره خبرې وکړو، دوی د کوچانو ښځې په سولې کې رول ته آماده کړو او کار وکړو.
ډېره مننه ستاسو.
کور مو ودان، خیر اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندهار په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو یو تازه پیښه کې یو اتمیاشتنی ماشومه د واکسین د نه رسیدو له کبله ګزڼ وهلې. په کندهار کې تر دې مخکې د پولیو دوه نورې پیښې هم ثبت شوې. ایزولا پوپل په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د جنوبی زون د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالرشید الکوزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د المیش په نوم سیمه کې یو اتمیاشتنی انجلی پولیو وهلې چې لوړاندې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هیڅ واکسین نه واخیستی. د زیاتی چې په دې سیمه کې د تیرې مې میاشتې راهیسې د واکسین هیڅ کمپاین نه دی عملي شوی او په ټولو ولسوالۍ کې تر 22,000 زیات کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې دي. د زیاتی چې د امنیتي ستونزو له امله اوس هم د سیمې ته لاسرسی نه لري، خو د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې لومړی سیمې ته لاسرسی پیدا کړي او بیا په بیړنۍ توګه په دې سیمه کې کوچنیانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسی. بلې خواته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام یو مقام سر کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په دې اړه خبرو کې ویل چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ ده. د زیاتې چې تر دې مخکې هم په جنوب کې 15 پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو دوو میاشتو کې تقریبا په دا دوهمه پیښه ده چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رامنځته کېږي. له دې سره د سکندر ولایت کې د پولیو فعال ویروس شتون لري او دا د تشویش وړ دی. خلکو لپاره ښه چانس دا دی چې په هره دوره کې خپل ماشومان واکسین کړي او روان کمپاین سره دا په دې خاطر باندې یو ډېر ښه چانس دی او خلک باید دا له لاسه ورنه کړي.
شاولی کوټ ولسوالی په کندهار کې له امن ولسوالیو څخه ده چې وسلوالو طالبانو پکې له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې له تیرې وکال راهیسې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره د واکسین پر کمپاینو بندیز لګولی. په دې ولایت کې د پولیو د پروګرام یو مسول د نمونه شور په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ویل چې د پولیو مشترک ټیم هڅه کوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره خپل تماسونه ډیر کړي تر څو د پولیو تر ګواښلاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د عملي کولو اجازه ورڅخه ترلاسه کړي. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر اتو ته ورسېدی چې درې په کندهار، دوی په هلمند، یو په زابل، یو په کندوز او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوی ده.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې خپرونه اوري. که غواړی د پښتو خبرونه او رپورټونه بیا ترې واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼې او فیسبوک ته لاړ شئ. د نړۍ تازه خبرونه او تازه رپورټونه پکې لستلی او اوریدلی شئ. تر بیا هم الله مل شئ.